پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازار له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغان ولسمشر او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګرینی د لیدنې په اړه راپور درکړو چې په کابل کې سره لیدلی دی او دواړو لورو د افغانستان د سولې پر پروسې او دغه راز د ولسمشر انتخاباتو پر حساسیت او اهمیت ټینګار کړی دی. نور تفصیل به وروسته درکړو. د خبرونه په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا د افغانستان او ولسمشر خاغلی محمد اشرف غنی او د اروپای ټولنې د بهرنی اړیکو مسؤل فدریکا موګرینی نن په کابل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده، او دیموکراتانو د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال لخوا د چمچده شوي رپورټ د بشپړ خپراوي غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر غنی او فدریکا موګرینی دواړو وروسته بیا یو خبري غونډې ته وینا وکړله، او په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت، د غراز د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څرګندونه وکړې. فدریکا موګرینی ویل چې اروپایي ټولنه په دې باور ده چې افغانستان کې انتخابات ترسره نشي او یو منتخب حکومت نوی نه د سولې مذاکرات پر مخ نشیتلی، او په دې برخه کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت سره هم غږی ده. ولسمشر غنی هم د انتخاباتو د سولې پروسې په اړه څرګندونه وکړې.
یو حکومت چې منتخب نه وي نشي کولای چې یو عظیمه ستونزه او عظیم فرصت نه په اساسي توګه ګټه واخلي، او سوله او د جنگ پای تر سوال هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پک شاملی او راتون کې مشورتي لوی جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي چې په آزاد توګه او په اساسي توګه خپل راتون کې خپل افغانانو ټاکي.
په روانه خبرونه کې د ولسمشر غنی او فدریکا موګرینی د څرګندونو پوره جزئیات اوریدل شي. د فاریاب پولیسوای وسلوالو مخالفانو پرون مازیګر د شرین تګاب ولسوالۍ پر بازار توغندیو حمله کړې چې په نتیجه کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ وایي عبدالکریم یورشنن ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. د نوموړي په وینا پر بازار یا مرکز د شپږو راکټونو توغو له کبله شپږ ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو لس کلن هلک او یو دولس کلن نجلۍ هم شامل ده. ښاغلی یورش د یو ټپي حالت نازک وبله. د شرین تګاب د فاریاب مرکز میمنې ته نږدې او د دې ولایت له ناامن ولسوالیو څخه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. صلاح الدین رباني پرون د بیلډ په نوم جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ او ویل چې د افغانستان د روان کړکیچ د حل یوازینۍ لاره خبرې دي، خو هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې به د نجونو پر تعلیم هیڅ راز محدودیت ته اجازه ورنکړل شي. رباني ټینګار وکړ چې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نه شي. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې، افغان حکومت په پرله پسې ډول له دې کبله ناراضیتي ښودلې چې په دې خبرو کې څنډې ته پاتې شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر خاغلی رباني په ډاګه کړه چې د سولې خبرې طالبانو ته د تسلیمۍ او په افغانستان کې طالبانو د رژیم د بیا ټینګولو په معنا نه ده. د امریکا دیموکراتانو د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپراوي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سنا د عدلي قضایي کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر د دې تحقیقاتو د سرچینې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده، څو روښانه شي چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ کوم سازش شوی دی که نه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د مولر د راپور څلور مخیز لنډیز د یک شنبه پر اس کانګرس ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوی نه ټرمپ او نه د هغه کوم استازی له روسیې سره په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره لاس یو کړی او همداراز ویل شوی و چې په دې اړه چې ټرمپ به کوم جرم یا سرغړونه کړې وي موثق شواهد نشته. د کانګرس د استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت د پرون د مارچ په 15مه نیټه پر ښاغلي بار غږ وکړ چې د راتلونکې اونۍ تر سه شنبې ورځې پورې د مولر بشپړ راپور کانګرس ته وسپاري. د ایران په جنوبی فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو خدماتو مشر پیر حسین کولیوت د دوشنبه په ورځ ارنا خبري آژانس ته ویلي چې د دې ولایت په مرکز شیراز کې سیلابونو سل نور کسان ټپیان کړي دي. د بیړنیو خدماتو اداره وایي یو کس په کرمانشاه ولایت کې هم د سیلابونو له امله مړ شوی دی. او د اذربایجان د پایتخت د باکو د نظامي نومي سیمې په یو سوداګریز مرکز کې پراخ اور لګېدلی. د اذربایجان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د ډګلا سوداګریز مرکز کارکونکي وستل شوی دي. د ازادي راډیو د ازري څنګه خبري الوي چې د اور مړکولو ډلې چې هليكوپټرونه هم پکې شامل دي لا هم نه دي توانېدلې چې په بشپړ ډول اور مړ کړي. تر دې دمه د دې اور لګیدنې سبب نه دی معلوم.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی د محل په کابل کې د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی دی. په دې لیدنه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي
اما هر سخت لحظه کې یو فرصت او نن د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت دی.
په دې اړه به د یو سیاسي کارپو نظر هم واوري. بلخوا د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کوي او وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې له یو پټپ ولاړ حالت سره ځکه مخامخ شوي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. په دې اړه راپور هم اورېدل سي. دغه ورځ نور راپورونه هم شته. په دوهمه نیمه کې د روغتیا اونیز پروګرام لپاره اورېدو ته بلنه درکوم. دوستانو ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته لکه چې مخکې ویل د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی د محل په کابل کې د اسلام آباد څخه کابل ته راغلی دا ونن لافن ولسمشر سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د حساسو شرایطو ته په پام سره په دې هیواد کې د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کې دوه او د غرض د سولې پر پروسې ټینګار وکړ او وی ویل چې اروپای ټولنه به د دې پروسې څخه ملاتړ وکړي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار نسیم شفق راکوي چې همدا اوس سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دي. شفق صاحب خبرونه ته شرغلی.
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګرینی وایي چې د سولې روانې هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. میرمن موګرینی نن په کابل کې له ولسمشر غنی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې دوی د سولې په حق له روانو هلو ځلو نتایجو ته په تمه دي. فدریکا موګرینی وایي چې د سولې په روانو هڅو کې اوربند ډیر مهم دی چې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. هغه دغه راز ټینګار وکړ چې د سولې خبراتورو لپاره باید یو رخیز ټیم د حکومت لخوا جوړ شي ترسو په راتلونکو کې په افغانستان کې د سولې په اړه کوم مخالفت نه وي موجود. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر همدارز ویل چې سولې باید د افغانانو په مشري او مالکیت وي. خدای هم سرګند کړ چې له امریکا تر روسیې او له چین تر ایران باید ټول هیوادونه په سولې کې مثبت رول ولوبوي. فدریکا موګرینی ویل چې انتخابات هم ډیر مهم دي د افغانستان لپاره او باید انتخابات په دې هیواد کې ترسره شي. فدریکا موګرینی همدارز ویل چې افغانستان څخه بعد دوی ملاتړ دوامدار وي او سرګند کړه چې په اقتصادي او نورو زیربنایي برخو کې بعد دوی له افغانستان سره هر اړخیزه مرسته وکړي. هغه په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د خپل خبراتورو په اړه هم ولنډ اشاره وکړه او ویل چې د پاکستان مشرانو هم د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ خوده لیدي. دغه راز د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې دوی له دې هیواد سره لپاره د اروپایي ټولنې له کړیو مرستو او ملاتړ څخه منندوی دي. ښاغلی غنی وویل چې دا مهال افغانستان په سخته ازموینه کې دی، خو دی هم وویل چې هر امتحان یو ښه فرصت هم بلل کیږي.
اما هر سخت لحظه کې یو فرصت ده، او نن موږ د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت وینو، او سوله او د جنګ پای ته رسول هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پکې شامل وي، او راتلونکي مشورتي لویه جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانان وټاکي.
ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان سلویح کلن بحران باید په ښه مدیریت سره پای ته ورسیږي، ترسو د ده په خبره رامنځته شوی فرصت د بل جنګ او بحران سبب ونه ګرځي. ده وویل چې اوس د ګواښ قرن نه دی، او باید مرمۍ او جنګ خپل ځای بحث او تفاهم ته پرېږدي، او هر کار په تدبیر او تعقل سره پرمخ ولاړ سي. بله فریبا جانې.
بله ادي زيت مننه کوم. نسیم شفق و چې په کابل کې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر فدریکا موګرینی او د افغان ولسمشر اشرف غنی د خبرو په اړه راپور راکړ، او تاسو اوریدل چې دواړو لورو د افغانستان د سولې پر پروسې او د غرض د ولسمشر انتخابات پر حساسیت او اهمیت باندې ټینګار وکړ. په دې اړه د نړیوالو چارو شمیر افغان کارپوهان بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د تارون که او تزمینون که پتوگه در اروپای طولنی رول اغیزمن او کلیدی گرنی، خو وی چی دوی باید په هغه اندازه در افغانستان در سولی پا مسئله که شامل سی چی ارتی ایلی دل کشب. انتظار خدم ازادی رادیو تو ویل چی در مشورو پا برخه که هم باید در افراد تر حد مخ که تاگونه سی. لشغل خدم سر در ازادی رادیو خبری الاجمال تورمان مرکه کرده، او پسر که ورطخ کابل تا در اغل فدریکا موگرینی در سفر پارا پشتلی ده.
زه فکر کوم چې اوس د افغانستان قضیه په شریک قضیه ده، داسې قضیه ده چې په هغې کې د افغانستان حکومت، د افغانستان ولس، د سیمې هېوادونه، د نړۍ قوتونه ټول پکې شامل دي. فدریکا د افغانستان قضیه کې له تېرو کلونو شامله ده، که د افغانستان د انکشاف مسله وه، که د امنیت مسله وه، یا هم د سولې مسله ده، ډېره زیاته مهمه ده. دوه اساسي مسلې پکې دي. یو دا ده چې دوی باید تر هغه حده پورې د افغانستان په سوله کې شامل شي تر کومه حده پورې ضرورت وي. دویم، هغه ډول مشورې باید د افغانستان حکومت او طالبانو تحصیل اړخونو ته ورکړي چې دوی ترې غوښتنه کوي. افراطي مشورې ورکول یا د افراد تر حده پورې مخکې تلل په داسې حال کې چې یا طالب ته او یا هم د افغان طرف ته یا امریکا ته شکونه پیدا کړي، سوله خرابولی شي. د دې پر ځای باندې چې موږ مسله لا پیچلې کړو، بهتره ده چې ساده سازي وکړو. نو زما په اند باندې د افریقا او د اروپای اتحادیې نقش د افغانستان لپاره مهم دی. په تېرو اتلسو کلونو کې ډېر مهم شریک باندې پاتې شوی دی، هم د امنیت په برخه کې، هم د انکشاف په برخه کې. نو ښه ده چې دغه مشورې ته دوام پیدا کړي او د افغانستان سوله پر مخ باندې لاړ شي.
بله، ویل کېږي ښاغلی خادم چې اغلی مګرونی له پاکستان سفر وروسته افغانستان ته راغلی. دا په اصل کې ده چې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا تېره ورځ د افغانستان په اړه پارونکې خبرې کړې دي. فکر کوي چې هلته تک او دلته راتګ دا مسایل سره تړلي دي او که څنګه؟
دا مسائل هم تړلی دي او هم نه تړلی دي. موږ به د افریقای سفر پاکستان ته او افغانستان ته دا سره جلا مسلې کو. ولې د پاکستان مداخله په تیرو وختونو کې، په تیرو کلونو کې، افغانستان په حالاتو کې ډېره هویده او ښکاره ده، هغوی تخریبي رول ادا کړی دی. هیله دا ده چې افریقای د پاکستان ساختار شده یا منظم شده خبرې افغانستان ته نه وي راوړي، بلکه د افغانستان په سوله کې هغه ته قناعت ورکړي. اوس کله چې ولسمشر سره یم، د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي، تلاش باید دا وشي چې تیری واوري او لګي وای، مشورې باید مشورې په حد کې وي. نو د افغانستان او پاکستان قضیه تر ډېره حده پورې دخیله ده. مونږ
تر بلې تاسو فکر کوئ چې یوازې د مشورو تر حده دوی کار دی، او کنه نورم څه فشار مثلا په طالبانو باندې، یا مثلا د پاکستان باندې د دغه بین الافغاني خبرو د پاره، ځکه چې یوازې نه ستونزه چې د خبرو په وړاندې هغه دره چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی او بین الافغاني خبرې نه کیږي؟
راځي د فشار اصطلاح نور ختم کړو. د فشار اصطلاح هغه وخت کارول کېده چې کله جنگ په شدت باندې وانه او د سوري خبرې مطرح نه وي. ځې اوس د زور یا فشار خبره د منطق پر کلمه باندې بدل کړو. اروپایي اتحادیه نظر رول لوبولی شي. په یوه وخت کې زما مشوره به دا وي چې د افغانستان د سولې مذاکرات لپاره د تضمین کوونکي رول ادا کړي، هم سهله سازي وکړي، هم ساده سازي وکړي پروسه، او په عین وخت کې هم تضمین وکړي، او هم په عین وخت کې کم ژمنې چې د سولې په برخه کې یا امریکا یا د افغانستان حکومت او یا هم طالبان کوي، پر دې باندې باید ناظر رول ادا کړي. که یو طرف هم له خپلو کړنو وادو تیښته کوي، دوی باید داسې الزامي شعور ولري چې ټول طرفونه خپلو وادو ته ژمن پاتې کړي. فکر کوم چې نقش ډېر کلیدي دی، هم د ناظرولو او هم د تضمین کوونکي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادمو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وازې اورېدلی سي. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، له فیروزه عزیز څخه به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورډ وایي په تیر 1399 لمریز کال کې د ټول هیواد په کچه تر 1500 د درملو تولیدي فابریکې جوړې شوې دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د امکاناتو د نشتون له امله دغه فابریکې لس سلنه اړتیا هم نشي پوره کولای. د ښاغلي حاجی اغا په خبره په ټول هیواد کې شاوخوا 400 د درملو واردونکو شرکتونه او تر 1500 په عمده ډول د درملو پلورنځي فعالیت کوي چې لبیلو هیوادونو درمل را واردوي. نوموړی وایي که حکومت او اړوند بنسټونه په دې برخه کې په هیواد دننه اسانتیاوي برابرې کړي، د قاچاقي او بې کیفیت درملو مخه به هم ونیول شي او خلکو ته به د کار زمینه هم برابره شي. د بغلان ولایت د اقتصاد ریاست وایي په راتلونکي 1499 مریض کال کې به په دغه ولایت کې 212 پراختیايي پروژې پلي شي. د دغه ولایت د اقتصاد مرستیال محمود واحدین نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د مالی وزارت له لوري د ورکړل شوي بودیجې پر بنسټ به له سلو زیاتې پراختیايي پروژې د روغتیا، کرنې، د کلیو پراختیا، ټولګټو او د زیرمو د سرچینو په برخه کې پلي شي. ښاغلی واحدي وایي سږ کال به له تیر کال پاتې 10 پروژې پلي شي چې په خبره یې تیر کال د بودیجې د کمښت له امله تطبیق نشوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه نه بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 800 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 900 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 180 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 509 افغانۍ.
لا فرسی عزیزی مننه. دوستان تاسو کولی سئ چې دا خبرونه او د غرس د ازادي رادیو نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس به یو بل مسله راوخلو. د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کوي او وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې لا یو په ټپ ولاړ حالت سره ځکه مخامخ شوي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. په عین حال کې لکه چې تاسو مخکې په خبرونو او راپورونو کې واورېدل چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو سیاست مشر فدریکا موګرینی چې له اسلام آباد کابل ته راغلی، نن د افغان ولسمشر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان حساسو شرایطو ته په پام سره په دې هیواد کې د ولسمشر باتو پتر سره کې دوه پټینګار سره لدې پروسې د اروپای اتحادیه پر ملاتړ هم ټینګار وکړ. دا مسله زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړی دم د وسره سره په سټوډیو کې د نوری صاحب خبرونه تر شرغلې که په سر کې دا راتوي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو په اړه دغه څرګندونه کله کړې دي او په دې اړه نور څه ویل جزئیات اتسني.
بلې فریباجن، لکه څنګه چې تاسو هم په مقدمه کې وویل، د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز پروندوشن اسلام آباد کې په خپل دفتر کې یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وکړ. عمران خان وویل په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته په پام سره چې ظاهرا د افغانستان د حکومت د دریز له وجې د په وینا له پټه په ولاړ حالت سره مخامخ شوي، د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ حل لاره ده. عمران خان وویل افغان حکومت په دې دریز سره چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي، دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کړی ده. البته د عمران خان دغه څرګندونې پاکستانی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې راخیستې دي. عمران خان وویل د افغانستان د سولې پروسه یوازې هله بریالی کیدی شي چې یوه موقت اداره جوړه شي چې هغه به آزاد او شفاف انتخابات ترسره کوي چې د افغانستان په سیاست کې ټول مهم لوبغاړي به پکې ګډون کوي. هغه په دې اړه چې د دغسې موقت ادارې رامنځته کول به څومره وخت نیسي او هغه به بیا کله انتخابات ترسره کوي په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او وویل چې په دې اړه دی څه نشي ویلی. البته د پاکستان صدراعظم دا هم د دې خبرې تایید هم وکړ چې د طالبانو له مشرانو سره ټاکل شوې غونډه په دې خاطر لغوه کړه چې د افغانستان حکومت ورسره مخالفت کړی، او د هغه غونډه وه چې په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ له خبرو مخکې پلان شوې وه. د امریکایي پلاوي او طالبان ترمنځ خبرې هم په قطر کې پنځم پړاو وې چې شپاړس ورځې تر وخت ونیو او د مارچ په 12مه هم پای ته ورسېدې د روانې میاشتې. د پاکستان صدراعظم د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې چې په قطر کې روانې وې د پاکستان رول هم مهم وباله، او ویل چې په دې پروسه کې پاکستان مهم رول لوبولی او دا مسله او د دې مسلې تایید واشنگتن هم کړی دی. د طالبانو د استازو او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ترمنځ پنځم پړاو خبرې د روان میلادي میاشتې په 12مه په قطر کې پای ته ورسېدې. تر اوسه د دغو خبرو کومه نهایي موافقه نه ده شوې، خو دواړو لورو ویلي چې بیا به خبرې د همدې میاشتې په پای کې په قطر کې پیلوي، خو تر اوسه پورې ترک نه لګیږي.
بله نور صاحب، تاسو دا یادونه وکړئ چې د پاکستان صدراعظم په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کړی. تر دې وړاندې هم د افغانستان بل ګاونډ ایران له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د یو ورته نظام غوښتنه کړې وه. د ایران د څرګندونو دغه جزئیات کله لوریدونکو سره شریکې؟
البته مخکې لیدل چې دغه پوښتنې ته ځواب ووایم، د قطر د خبرو سره چې پنځم دور تر سره شو، لیدل دوه خبرو په اړه چون ډیر معلومات رسنیو سره نه شریکېدل، کله کله له ځینو مختلفو لورو څخه د موقت ادارې د رامنځته کېدو یا په د موقت ادارې باندې د دواړو لورو د صلاح کېدو راپورونه ورکول کېدل چې وروسته بیا دواړو لورو طالبانو او هم امریکایي پلاوی دا موضوع رد کړی ده. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدراعظم په ښکاره د موقت ادارې یا د موقت حکومت د جوړېدو خبره کوي. له هغه مخکې ایران هم چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په دې وروستیو کې ډېر ښکېل شوی، له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ویلي چې د افغانستان په راتلونکي نظام کې باید وسلوال طالبان شامل وي. دغه موضوع د پاکستان د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشري ماڼۍ سخت عکس العمل راپارولی و. البته دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر هند ته په خپل سفر کې کړې وه. جواد ظریف تقریبا دو میاشتې مخکې د تیر کال د 1990 کال د جدې په جدې کې په نوي ډیلي کې ویلی و چې د دپ باور دا به ناممکنه وي چې افغانستان له طالبانو ته د رول ورکولو پرته راتلونکي ولري. یعنی په دې معنی چې د افغانستان په راتلونکي نظام کې که طالبان نه وي نو حکومت به نه وي، یا به افغانستان راتلونکي ونه لري. خو ظریف دا هم ویلي و چې که طالبان د راتلونکي حکومت کې شاملېږي باید حاکم رول هم ونه لري. دې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سخت عکس العمل ښکاره کړ، او دی د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وبلله. تر ډېره بیا د ولسمشر ویاند مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی سخت عکس العمل ښکاره کړ، او هغه ویلي و چې ایران له کلونو راهیسې په کور دننه سیاسي کړکیچونو سره مخامخ دی، نو که دا هیواد د خپلو ستونزو د هواري لپاره پر خبرو ته اهمیت ورکوي، نو ولې له سیاسي ډلو سره په خپله خبرې نه کوي؟
نور صاحب، په دغسې حساسو شرایطو کې چې د سولې خبرې ډېرې تودې دي او د هرې خوا بېلابېل وړاندیزونه کېږي، په عین وخت کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر لکه څنګه چې موږ مخکې مو وویله نن کابل ته راغلی، د فدریکا موګرینی هغې له ولسمشر سره هم کتلی دي، او دوی په افغانستان کې پر انتخاباتو ټینګار کړی دی. د موګرینی د دې نننۍ خبرو جزئیات کله اورېدونکو سره شریکوي؟
البته د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي هم څو ورځې مخکې په واشنګټن کې کې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد، د چین د ځانګړي استازي او د غرض د روسیې له ځانګړي استازي سره په ګډه غونډه کې چې دوه درې ورځې دوام وکړ هلته حضور درلود. اروپایي اتحادیه هم یو له مهمو لوبغاړو څخه ده د افغانستان د سولې په پروسه کې. حتی دا خبره هم کیږي چې کچیرې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې کومه موافقه یا د امریکا ترمنځ موافقه کیږي یو هر اړخیزه موافقه، نو ممکن اروپایي اتحادیه تضمینونکی وي، ځکه چې یو موافقه کیږي لویه موافقه هغه نړیوالو تضمینونکو ته هم اړتیا لري. د مغیرینی اسلام آباد ته د سفر جزئیات روز پورې رسنیو ته نه دي څرګند شوي، خو په کابل کې نن په لنډو خبرو کې له افغان ولسمشر سره په د افغانستان وضعیت ډېر حساس وبله او ویل چې افغانستان له یو ډېر حساسې مرحلې تیریږي او انتخاباتو باندې په دې خاطر تاکید وکړ چې که چیرې انتخابات نه وي د سولې خبرې به نه وي، یعنی له انتخاباتو پرته د سولې خبرې ممکن هیڅ ونه لري. او اروپایي اتحادیه موږ تاسو پوهیږو چې د انتخاباتو یوه ستره تمویلوونکې هم ده.
بله، ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې راوورولې چې وایي په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره موقته اداره باید رامنځته شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو ویب سایټ او لارسي او د ازادي راډیو خبرونه بیا هم په تکرار باندې واوري او تاسو کولی شئ چې راپورونه مو ولولئ، هلته خبرونه مو ولولئ. پاتمو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې دوی هم د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي، د دغو ورځپاڼو غټ کې اکرام الله اکرام راخیستی دي.
د کابل چاپ نننې یو شمیر ورسپانو د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د ځند او د ملي والي د حکومت د مشرانو د واک د مودي د پات رسیدو پاړه مقالې او تفسیري خبري کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانه لنډمحاله حکومت یعنی څ په سرلیک په خبره شوی سر مقاله کې لیکلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوري د ولسمشریزو انتخاباتو د 2000 ځند سره هم محاله د جوزاله لومړی نیټه وروسته د اوسنی حکومت د مشروعیت او نه مشروعیت پاړه غني پښتني راپورته شوې دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د اساسي قانون لمخې باید ولسمشریز انتخابات د جوزاله لومړی نیټه دوه میاشتې وړاندې ترسره شوی وای، خو د انتخاباتي جنجالونو له امله دا نیټه دوه ځلې وځنډېده. سرمقاله لیکونکي لیکي اوس چې انتخابات ځنډېدلی او د میزان د میاشتې په شپږمه ترسره کیږي، د اوسني حکومت پر ځای د لنډمحاله حکومت موضوع راپورته شوی او نامستقیم ټینګار کیږي چې سیاسي ګوندونه او د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندانې د جوړولو لپاره پر یو چوکاټ سلا وکړي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې لیوي خوا د لنډمحالي حکومت جوړول خپل قانوني چوکاټ لري چې څه ډول باید جوړ شي، سیاسي ګوندونه او ډلې د جوړولو صلاحیت نه لري، او له بل خوا تیرو تجربو او اوسني حالت ته په کتو د لنډمحالي حکومت جوړول د افغانانو په ګټه نه دي. دنیا خپلواکي ورسپانه هم په خپل سرمقاله کې همدی مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د اساسي قانون په اساس د افغانستان د ولسمشر د واک مدد پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه بل منتخب ولسمشر ته سپارل کیږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوس چې د ولسمشر غني د واک موده څو نه وروسته پای ته رسیږي، نو لا انتخابات شوي نه دي او نه هم ورته تیاری نیول شوی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي اوس چې د ولسمشر غني د واک موده څو نه وروسته پای ته رسیږي، نه لا انتخابات شوي او نه هم ورته تیاری نیول شوی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې د سولې تودې خبرې اترې روانې دي، که د انتخاباتو دا ځنډ د سولې په هدف وي، نو که د اوسني حکومت د واک موده د سیاسي جوړجاړي په اساس غځول کیږي هم ډېره ستونزه به رامنځته نه کړي. خو که چیرې حکومت د سولې پر ځای د تیرېستونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، نو اړتیا ده چې په دې اړه ټول اړخونه کینی او تصمیم ونیسي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د مشر حنیف اتمر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي باید سر لننه د یو سرپرست جمهور رئیس ګمارلو ته تدابیر ونیول شي. سرمقاله لیکونکي لیکي افغان حکومت دغو څرګندونو ته په پام باید داسې یو طرحه وړاندې کړي چې د خلکو او ښکېلو غاړو قناعت حاصل کړي.
ل ام آی ټی په هنتون سره وی اړوندې کمپنۍ به چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس راید نومیږي په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتار لوی دی ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټي پوهنتون مینی بسونه به د سږ کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. له دې مینی بسونو څخه به دغه راز د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمېر ښارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمېر ادارې واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له 4 تر 6 کسان ځایی شي.
اوس به د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا له رضوان مراد خبرو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر غنی او میرمن موګرینی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو، د افغانستان د سولې پروسې او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د فاریاب پولیس وایي وسلوالو مخالفانو پرون د شیرینتګاب ولسوالۍ پر بازار د توغندیو برید کړی دی چې په نتیجه کې 6 کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرخه ده. صلاح الدین رباني دا څرګندونه د جرمني بیلډ نومې ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې دي. د امریکا دیموکراتانو د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپراوي غوښتنه کړې ده. د ایران په جنوبی ولایت فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لک تر لګه 3 کسان وشل شوی دي. او د آذربایجان د پایتخت د نظامی نومې سیمې په یو سوداګریز مرکز کې پراخ اور لګیدلی دی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله راسره وی. اوس به اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه مې ومنه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلې. نن په دې پروګرام کې توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. زه ناجیه صفای مو په خبرونه کې د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر اقبال بشیر امیری زموږ ملمه دی او د توبرکلوز ناروغي په تړاو به موږ معلومات راکړي. نن د توبرکلوز پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د بی پولي ډاکټرانو ادارې ایم ایس ایف ویلي چې هر کال لکه تر لګه 2000 افغانان د توبرکلوز یا سل عمل مري. په دغه خبرونه کې به د سل ناروغي په تړاو تاسو سره معلومات شریک شي. راپور چمتو شوی دا راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1500 کسان په توبرکلوز یا نری رنز اخته کیږي. د عامه روغتیا وزارت د توبرکلوز یا نری رنز د څنګه مسولین بیا وایي په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو د رسولو په برخه کې د عامه روغتیا وزارت له هڅو سره سره اوس هم په هیواد کې هر کال شاوخوا 2000 کسان د نری رنز د ناروغۍ له امله مري. د نری رنز د څنګه متخصص ډاکټر نوراقا زاهد په دغه آزاد ریډیو ته ویل
د زیات ماشومان راوړل. تاسو ته معلومه ده افغانستان کې اکثره وخت شاید اوسط ډول د 50 تر 60 وو پورې ماشومان راوړي. دا هم یو علت کېدای شي.
خغلی زاهد وایي په افغانستان کې د نارینه په پرتله خزی ډېرې په دې ناروغۍ اخته کیږي چې له امله یې خزی د بیا ولادې له ستونزې سره هم مخ کیږي. د خغلی زاهد په خبره د نری رنز درملنه له 6 میاشتو نیولې تر 18 میاشتو پورې وخت نیسي. د مارچ 24 نیټه د نری رنز پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده او افغان چارواکي هر کال دغه ورځ نمانځي او په وړاندې د مبارزې ژمنه کوي. توبرکلوز یا نری رنز که هم یو ساري ناروغي ده خو د وقایي او درملنې وړ ده او ډاکټران وایي هغه کسان چې له 2 اونیو زیات ټوخی ولري باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورشي. په کم عمر کې ودونه، ناپوهي، بیوزلی او ناسم خواړه پر نریرنس د ختکېدو عمده لاملونه دي. متخصص ډاکټران وایي توبرکلوز یا نری رنس ډیر ډولونه لري، لکه د هډوکو او معدې چې درملنه یې ونه شي د انسان د مړینې لامل هم ګرځي. په ورته وخت کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف ځینو ناروغانو ته نوي درمل شروع کړي چې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره اغیزمن ثابت شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خرغلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي رادیو اوري. په خبرونه کې نن د توبرکلوز ناروغي په تړاو خبرې کوو، او په پروګرام کې د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر اقبال بشیر اميري زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب اميري، خرغلې خبرونه ته
ډیره مننه. تاسو نه او تاسو د ازادي رادیو سټوډیو مشرتابه نسیماته موقع راکنه ترڅو به د مهمو موضوع باندې تاسو سره او وطنوالو سره وغږیږو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999 40 15 30، او بل شمیره هم ده 0900 225 55. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم د خبرونه په آنلاین ډول اوریدلی شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org مه هیروئ. ډاکټر صاحب اميري، د خبرونه په سر کې غواړم د نری رنس په تړاو لتا سینا معلومات واورم. نن د نری رنس نړیواله ورځ، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دغه ورځ نمانځي، او داسې ویل کیږي چې هر کال 1000 کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا واقعیت خبره ده، افغانستان یو لایغه ملکونو نه ده، سیده دنیا 200 ملکونو احصایه سوي کوم سیده توبرکلوز مرض ډیر زیات ده پکې، او متاسفانه افغانستان هم یو لایغه 200 ملکونو نه ده سیده توبرکلوز مریضان یا توبرکلوز مرض پکې د نریرن مرض پکې زیات لیدل کیږي. دی احصایه په اساس باندې هر کال تقریبا 15000 نه زیات مریضان سیده هغه په توبرکلوز باندې مبتلا کیږي، او تر 12000 نه زیات کسان سیده هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو واقعت سره توبرکلوز یو داسې یو تکلیف یو مرض ده چې زموږ تاسې په ټولنه کې اوس هم ډیر عام ده. اگر چې د دنیا ډیر ملکونه دي هلته د دې انسیډنس یا هغه وقوعي چې هغه کمه ده، خو په افغانستان کې د ځینې رتو په اسباب سپېغه کې څنګه چې مخکې تاسې ذکر وکړو، د فهم یا د آګاهي کموالی، اقتصادي مشکلاتونه، مثال د ځوندانه هغه طرز د اجتماعي ژوند سي، اکثره کسان په یو جی کې ډیر کسان سره اوسېږي، او همداراز د خوراک یا د نیوټریشن په حساب سي دوی خوراک ضعیف وي، نو دفاعي سیستم د وجود ضعیف وي. دغه اسباب د لاملونه دي سي توبرکلوز اوس هم په افغانستان کې ډیر زیات ده، او افغانستان د دنیا په 200 ملکو کې جای لري.
زو اوریدونکو ته او د اغوی پښتنې هم اخلو. یو اوریدونکو دا اوس په لیکه کې د مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو واوري.
ډیر زیاته مننه. زمين حجودین به هیڅ خبرې کوم د ننګرهار ولایت بټیکو ټول سوالینه.
به هیڅ صاحب خرغ له پروګرام ته مهرباني وکړي د توبرکلوز په تړاو کډر سره پښتنې.
ډیر زیاته مننه صاحب. نمړی تاسو ته سلام به محترم ډاکټر صاحب، ته په زمين کې خوبو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
موضوع ډیر خپل ډاکلې دا خوښه مچې دا موضوع موږ د پینل تر پای وورو ان شاء الله په لوري دا دومره وایم چې سیلت کیدلی شي چې توبرکلوز مرض دایره مست کیږي، او به دومره وایم چې راغلی ډاکټر صاحب موږ ته دا وضاحت راکړي چې آیا د انتقال په کومه واسطه نورو خلکو ته کیږي کنه کیږي. دغه باره کې معلومات غواړو.
ډیره زیاته مننه به هیڅ صاحب. ننګرهار ولایت نه دوه پوښتنې مطرح کړې، مهمې پوښتنې دي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. مهمه موضوع ده، ښه سوال دی رورکو. اوله یې سدي دی سوال دی دوی داواسي دی توبرکلوز
عوامل
سدي. توبرکلوز سدا دا یو بکټریایي یا میکروبي تکلیف ده. دا بکټریا په طبیعت کې یا په نیچر کې موجوده وي، او اکثرا د دې انتقال سه د هغه د تنفسی لارې نه زیاتره صورت نیسي. مثلا د ټوخي لامل یو مریض توبرکلوز لري، کله چې هغه ټوخیزي نو دا کوم ډراپلیټس یا په تنفسی سیستم نه کوم هغه افرازات خارجیزي، نو دا زیاتره یو له هغه اسباب دی ذریعه د انتقالاتو نه ده. همداراز ځینی زیاتره تنفسی لارې نه په دې ترتیب سره هغه کیږي انتقالیزي، او توبرکلوز میکروب سي دا متاسفانه دا تر ډیره وخت پورې فعال پاتې کېدای سي. اته ایسای راشي شپږ میاشتو پورې که توبرکلوز میکروب په هوا کې فضا کې او للمر نه بچوي، للمر وړانګې ورته ونه رسیږي، نو دا پاتې کېدای سي او بل چاته انتقالېدای سي. د دې نه علاوه توبرکلوز سي دا اته له هوا سره یا له کله چې مثال په فضا کې موجود وي له خاور دوړو سره هم دا انتقالېدای سي بل چاته ورتلی سي. زیاتره تنفسي لارې نه ده چې په هغه کې تنفسي افرازات راځي، ټوخي سره له پرنجېدا سره له دې سره پیښېږي، او په ځینې مواقعو کې د شیدو له استعمال سره سي هغه ته مایکوبیکټیریم بووس وي، یو قسم د بکټریا دی توبرکلوز دا سي هغه هم هغه شیدې سي کله صفا یا پاکې ګرمې نیسي او یو خاص درجه د حرارت ونه رسیږي نو دا پېښېدای سي. د دوی دوم جز دی سوال
بلې، دوی د دغې ناروغۍ د انتقال په اړه ویلي چې څنګه یو کس نه بل کس ته انتقالېږي. تاسې هم مخکې ویل چې دا یو ساري او خطرناک ناروغي ده، څنګه یې مخنیوی کیږي؟
د مخنیوي په ارتباط باندې به مهمه دا وي کنه سي یو خو زیاتره وخت که موږ تاسې امکانات موجود وي په یو اتاق کې زیات کسان یو ځای استراحتونه کې یا ونه اوسي یو خبره. دې نه علاوه هغه مریض سي کوم څوک ټوخی لري او تر څو پورې تشخیص نه سوی هم دیغم دا فریضه جوړیږي د په خاطر چې دا مرض بل چاته انتقال نه سي، او څوک سي مقابل طرف ته هغه باید ماسک استفاده وکړي تر څو په دې مرض باندې مبتلا نه سي. دین علاوه هغه کسان سي زیاتره د حکومت کسانو کې زیات زر د توبرکلوز مرض پېښېدای سي، یا کسان ځان ته اخیستای سي یا کنټراکټ کولای سي. هغه مشران سي د عمر په حساب باندې عمر زیات وي، هغه مریضان سي مثلا شکر ناروغي لري دغه د وجود دفاعي سیستم ضعیف وي، ماشومانو کې معمولا زر تر نورو خلکو توبرکلوز مرض پېښېدای سي. نو د وقایې په ارتباط باندې به یو دایسه تغذیه باید د مریض شي، دین علاوه صفایي یا د پاکي خیال باید وساتي. نور هغه مریضان سي څوک ټوخی لري لېغونه دوی باید کوشش وکړي سي دوی هم ماسک استفاده کړي، اتاق سره هغه په اتاق کې ډیر کسان سره ونه اوسي، د لاس منځل ډیر زیات مهمه ده، او د دې نه علاوه کوم شیدونه دوی استفاده کوي هغه باید کانیشه وایشه ولسی تر څو هغه جراثیم میکروبونه سي دي هغه لمنځ نه لاړ سي. نو په دې ترتیب باندې کېدای سي توبرکلوز نه تر ډیره هده پورې جلوګیری وسي، او دې سره سره لمرته وطنه مثلا کوم اتاق کې سي که څوک د کور کوم مریض توبرکلوز لري په هغه کې یو پراپر وینټیلیشن مجرته وي سي، باید دغه ان هوا د هوا هغه کوم جریان سي دا هغه موجود وي، نو دې سره احتمالات ډیر کمی سي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. یو بل اوریدونکي ته وار ورکو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ. سمادر ډېر زیاته مننه. د دوی لومړی پوښتنه دا و چې نویت په تړاو که تاسې یو څه معلومات ورکړئ د توبرکلوز، او بل کوم کسان تر ډېره په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
بله، نویت په ارتباط باندې به زه دا ویم چې توبرکلوز کد منظور دي ورور دا وی سی توبرکلوز په کوم اشکالو باندې کېدای سي، کوم توبرکلوز یعنی کوم دی وجود کوم ایسي توبرکلوز سدا هغه متاثر کولای سي، منظور به دا وی ما په نظر باندې. نو زیاتره توبرکلوز د ششونو توبرکلوز ډیر زیات لیدل کیږي، شوش یا سجی سي دي هغه زیاتره توبرکلوز میکروب سي دي. د توبرکلوز میکروبو ته دوی وی په ډاکټري یا طبي سلاک ایروفیلک، یعنی دوی لا واسره مینا لري. توبرکلوز یا مایکوبیکټیریا هم کوم جراثیم سي دي هغه هوا هغه جه هغه ساحه ته ترجیح ورکي کوم چې تاسو دي هوا یا دي هغه زیات انتقالي زینو شوش وازه د سي وجود کې هغه ساحه د سیالته ریسپیریشن یا تنفس وي. دین علاوه توبرکلوز سي د مزغو دي سر دي کوپري یا دي برین ټي بي کې دلای سي. دین علاوه دي اډو توبرکلوز باندې مریض مصاب کې دلای سي. همدارز دي کولمو په توبرکلوز باندې مریض مبتلا کېدای سي. دی زنانه خويندې سي دي هغه په توبرکلوز باندې دیغو ریپروډکټیو یا د ماشومانو د پیدا کېدو په دوران کې غوته توبرکلوز پېښېدلای سي. نو دغه هغه نویتونه دي. او د دوی د سوال دویمه برخه
د توبرکلوز هغه عمده
نښې نښانې ډېره ښه پوښتنه ده. زیاتره څنګه چې مخکې تاسو ویلي که یو مریض تر دو هفتو نه زیات په ټوخي باندې مبتلا وي او دا ټوخی سي ده هغه تر دو هفتو نه زیات وخت نیسي او دې سره مریض سي ده د شپې له طرفه تبه پرې راځي، خوله ورسره وي، ویټ لاس یا وزن له لاسه ورکوي، اشتهای کموي، نو په دې وخت کې او مریض سره د دې انټي بیوټیک یا کومه دوا هم استفاده کوي او سره میچ ریسپانس یا مریض څه دې شګنې علائم نه پکې ښکاریږي، نو دا ضرور د مریض مراجعه وکړي ډاکټر ته او ځینې ټیسټونه دې سي هغه سره په اسانتیا سره کېدای سي د توبرکلوز تشخیص وسي. نو دا یاره زلایم دي.
او د نری رنز درملن د لپاره باید سو میاشتې دوا واخیستل شي.
بله، توبرکلوز د نری رنز اقسام مختلف قسمونه دي. یو دا داسې عام یا کنونشنل ټي بي مجرد ته ویایو، دغه تداوی دي ورلد هیلت ارګنایزیشن یا ډبلیو ایچ او په اساس یا کوم ګایډلاین دی ټی بی سی دی هغه شپږ میاشتې ده. په هغه کې شپږ میاشتې تداوی ورکو، موږ ورته ورکو دوه میاشتې هغه ته انټنسیو فیز یا سپیره کې څلور دواګانو استفاده کیږي او په وروستنی څلور میاشتو کې له دوه دواګانو نه. نو شپږ میاشتې عام ټی بی یا کنونشنل ټی بی سی ورته یې هغه لپاره شپږ میاشتې تداوی ده. بل قسم دی توبرکلوز ده چې هغه متاسفانه ډیر وزن کا او خطرناک تا، نو یغت MDR ٹی بی یا مزاحمتی ٹی بی ای، نو می واضح دا مزاحمتی ٹی بی په دې اساس ورته وی ای سدا مریضان اغه توبرکلوز میکروبونه لري سی دیغو اغه میکروبونه لا عام د توبرکلوز دوا سره ریسپانس یا جواب نه ورکوي او دیغه دلایل هم دادی سی یا خو د مریضانو توبرکلوز دوا صحیح نه خوړلې د شپږ میاشتو کوم کورس سدا یا دا مریضان سی دی یغو دوا سدا دوا مثال د دوا کیفیت صحیح نه وي یا د مریضان سي دغه کسانو سره په رابطه کې سي یو مزاحمتي ټي بي درلودلې یا مریضان سي کوم دفاعي سيستم ضعیف وي، مثلا د شوګر په مرض، شکر په مرض باندې مبتلا وي یا ایډز یو مرض د اگر چې افغانستان کې کم ده خو بیا هم سته، نو په مریضانو کې د مزاحمتي ټي بي د توبرکلوز چانس زیات. نو مزاحمتي ټي بي کې متاسفانه دغه مورټیلټي یا د مرګومیر هغه تعداد هم زیات ده نسبت و عام ټي بي ته، تقریبا 50% نه زیات خلک خپل ژوند له لاسه پکې ورکوي. دغه تداوی له 3 میاشتې نه تر 2 کالو پورې ده. او یو بل قسم بل ټي بي موږ لرو چې ایکس ډی آر ای ای سی هغه تر ټولو نه وخیم یا خراب پروګنوسز یا نتایج استا. نو په درې نو باندې ساده یا کنونشنل ټی بی سه شپږ میاشتې تداوی ده، ایم ډی آر مزاحمتي ټی بی او ایکس ډی آر یو بل توبرکلوز ده سی هغه ټولو دواګانو سره تقریبا د توبرکلوز د زیاتو دواګانو سره مریض هغه لایم جواب نه ورکوي. نو زیات بنیادی طور باندې په درو هغه باندې نویتو باندې تقسیم شوی.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. په پروګرام کې د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر اقبال بشیر امیری زموږ میلمه دی او د توبرکلوز ناروغۍ په تړاو موږ ته معلومات راکړي. یو بل اوریدونکي ته ورکو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته.
خو دی خیر صحت به برابرۍ.
خوشاله اوسئ. ډیره مننه.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو، خاص کر د ډاکټر صاحب خپل سلامونه. زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه ده، ولې اکثر زنانه په دې مرض باندې اخته کیږي؟ د عوامل څنګه وپېژنو چې دا نری رنځ باندې اخته ده او خاص علامې کومې دي؟
سمه ده، دغه دوه پوښتنې به ځواب شي. له تاسو ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
د دې ورو په جواب کې بدایم، متاسفانه دی دا واقعیت تاسو په افغانستان کې څومره توبرکلوز مریضان دي، په دې کې په 300 کې 2 سي یا ټو تھرډ یا دوه په درو کې سي دي کوم مریضان اغه زنانه دي د دې لاملونو نه یو داده سي اکثرا د موږ تاسې خويندې سي دي اغه وجود دفاعي سیستم ضعیف وي د دې تر څنګ پرګننسي یا عملداري سي دا اغه وخت یا اغه کوم پیریډ سي دا په دې کې د وجود دفاعي سیستم ضعیف وي دوی وجود سي دا په دې باندې فشار زیات وي نو د توبرکلوز میکروبونه سي دي دا همیشه په دې سي مریضانو کې د غیر احتمالات زیاتی سي دفاعي سیستم په کې ضعیف وي دا له دوه عوامل نه دا اکثرا د متاستوي سي یو کې کم خونی ډیره زیات وي بل دا سي دغه دفاعي سیستم د پرګننسي یا د عملداري په دوران کې ضعیف وي نو د غټ لاملونه لدینا او یو د دې ترڅنګ یو بل فاکتور سي متاسفانه د مشتاتې په اجتماع کې د شزینه او د صحت په ارتباط باندې توجه لږ څه کمه وي نو د دوی ډاکټر ته تک یو څه ناوخت وي هغه اراز علایم سي کوم د دوی وي نو دوی ډاکټر ته سي کله ځي هغه تداوی ناوخت سي نو دغه هغه غټ عوامل دي کوم سي سبب د دیگر سي د توبرکلوز مرض په زنانو کې یا په شزنو کې نسبت و نارینه ته زیات وي
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لازم دی روړی ووري ک تاسو هم غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زموږ د اړیکو شمیرې دي 0599 15 30 بل شمیر هم ده 0992 25 55 بل اوریدونکو ته وار ورکو مهرباني وکړئ
سلام علیکم ناجیان به خدای ډاکټر سلام محترم و سلام به انجینر صاحب که مرا مسئول کردم در قسمت توبرکلوز موضوعی بست یک توبرکلوز اصفهان دکتر صاحب ما خواه از ریه یا آدمی چوش افامیدم توبرکلوز اصفهان هم اگر تشریح کنم اگر این که نویه دم یک دکتر یورمیلوژی رو در این پروگرام ها آینده تان دعوت کنم که در قسمت مشکلات پروستات شما مردم به این اینجا یک معلومات هم داده شده خوش میشیم دیگه روز خوش هم که بودم میتگی که موسیم احمد شاو خدا حافظ سلام آمین
احمد شاو رو رو پختنی هم وکلی و سپارختنی هم لرلا حتما راتلون که خبرانه که بای پرزای کو رکسه کمی مسئله تا چه دوی اشاره وکلا ده هروکو توبرکلوز دغه په تړاو کې معلومات ورکړئ
bale د اډوکو توبرکلوز هم زیات لیدل کیږي د پاکستان کې اکثرا مریضان چې دي د اډوکو په توبرکلوز باندې مبتلا وي د سره مریض د درد نه شکایت کوي بعضی وخت بندونه سدي مثال هغه پرسوب پیدا کوي په دې کې مریض ته تبوي اراز علایم تقریبا لکه څنګه چې د شش توبرکلوز وي اگر چې ټوخی نه وي بکی خو نور اراز علایم سدي هغه پکې د وزن له لاسه ورکونه تب د وجود دردونه دا ټول پکې لیدل کیږي او د دې کله نه کله تداوی متاسفانه نه وخت سي ځکه چې مریض ته دا فکر کوي چې دا به صرف د اډوکو درد وي نو د اډوکو د درد دواګان استعمالوي نو اکثرا دا دام پیار کسانو کې پیشیزی سی ابتدا کې دوی د شوش توبرکلوز درلودلې هغه د توبرکلوز میکروبونه چې په شوش کې جای په جای وي نو یو وخت کله چې دوی د وجود دفاعي سیستم ضعیف سي نو دا توبرکلوز جراثیم چې د شوش نه انتقال سي د وینې په ذریعہ باندې او اډوکی ورسره ونی سي د دې ماته ستاره زلایم درته ویلي تداوی په دې شکل باندې دا سیدیغه ساحنه مثلا لکه د ستونی فخرات ټي بي په افغانستان کې ډیر زیات عام د مریضانو کې لیدل کیږي یا د پښو د بندونو یا د اډوکو نو دینه بایپسی یا مواد اخیستل کیږي او هغه لابراتوار ته لیږل کیږي کله چې دغه په تعقیب کې تعقیب سره راپور راسي نو بیا د دې تداوی 12 میاشتې ده د اډوکو د توبرکلوز او پامدیشن باندې دغه دوايي چې 12 میاشتې پورې له نو تر 12 میاشتې پورې ورته ورکول کیږي
مننه په لوریدونکو ته وار ورکو مهرباني وکړئ
وعلیکم
السلام په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ
خپل افغان يم زخصه
افغان صاحب نن موږ توبرکلوز ناروغي په اړه غږیږو تاسو سره که پوښتنه پیدا شوې مهرباني
نو پوښتنه زما دا ده چې آیا د توبرکلوز مرض چې د اول لچل خو کشف شو او په کوم کال کې او دویمه پوښتنه مې دا ده چې د پرغان غلیه لغنت جسد کې هوای چې هم جو توبرکلوز شدید پاړه ډاکټر صاحب ته زیات معلومات غواړم
اگر چې دا تاریخي سوال د مثال دی تاریخ پورې اړه لري چې کوم وخت او کوم کال کې تر کومه د پورې سیمه یاده په نامه د رابرټ کوچ باندې رابرټ کوچ سیو ساينس دانو په 1800 لسیزه کې 1800 کې د توبرکلوز میکروب سیدا د مایکرو بکټیریم توبرکلوز په نوم باندې دا تشخیص کو په ان د دا دریافتو او د باندې ځینې وخت د توبرکلوز مریضی ته موږ کوچز هم ویایو په طبي ژبه کې نو دغه اساس هم دا ده چې دا د هغه ساینسدان په نوم پورې متعلقه کوو چې چا دا کشف کړی ده.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. د بی پولي ډاکټرانو مرکز البته اندېښنه ښودلې او دوی د افغانستان په جنوب کې هم ځینې نوي مرکزونه یې جوړ کړي. د افغانستان په کچه د نری رنځ د درملنې لپاره څومره زمینه برابره ده او څومره مرکزونه شته؟
بله، د توبرکلوز په برخه کې واقعیت داسې دی موږ وزارت صحت عامه ډیر کار کړی په دې ارتباط باندې دی وزیر صاحب فعالیتونه هم دی ستاینې وړ دی خو په دې کې نور هم یعنی تقریبا په ټولو ولایتو کې الحمدلله موږ تاسې صحي څانګې لرو. اول ته فری آف کاسټ یا مفت ادویات دوایانې دوی ته ورکول کیږي. نو په دې ارتباط وزارت صحت عامه ته اگر چې په ځینې جو کې موږ تاسې تنقید کوو او تنقید پې کوو او تنقید باید هم مثبت تنقید وي خو په توبرکلوز په ارتباط باندې دوی کوشش کوي. مشکلات په دې کې دا دي چې د څنګه د خلکو په ارتباط باندې هم مشکلات وي. دوی چې کله مریضان د توبرکلوز د تداوی او تشخیص لپاره راوړي نو ډیر زیات ناوخته وي. اکثرا دوی خپل دوا خانونه د ټوخي شربت په نوم یو دوا بل دوا دین استفاده کوي. ساغه سبب دي ګرځي چې دا تکلیف سدا هغه نو په اوجدو باندې سي. بغیر دغه کې وس په اکثرا مراکزو کې ماشینونه راغلي دي چې جین ایکسپرت ماشین ورته یې ساغه مزایمتي ټي بي تشخیص کې هم کومک کوي. او په دې ارتباط باندې د زیات تامې کار دي استاینې ورده.
بلې، کچره د نری رنس درملنه په وخت ورنشي ساس په نظر سره وړي پایلې درلودې شي.
څنګه چې موږ د پروګرام په شروع کې د برنامه په شروع کې ویل چې 10,000 کسان هر کال خپل ژوند له لاسه ورکوي. په 10,000 کې په دې کې اکثره کسان دي چې دوی تداوی نه کوي یا تداوی په صحیح تور باندې نه کوي. نو کچرته دوی توبرکلوز تداوی صحیح صورت سره ونه کړي یو خدای دې لنګ فایبروسیس یا سږو خوړنه یا د سوجه لبینه تلل منځ راځي چې کدی چې هغه په شروع کې دوی د مرګ سببونه ګرځي خو دوی سوجه ناکاره سي او دوی د ساتنګي په بدل سالنډي په مرزي باندې اخته سي. او په وخیمو حالاتو کې دا سبب د دیګر ځي د دوی د تنفسي سیستم د فلج کېدو یا د مرګ سبب ګرځي. نو توبرکلوز خطرناک مرض ده. کاچر ته علاج بر وخت ونه سي متاستویل سي سایه شي 15,000 کسان په مساب کیږي او 10,000 کسان سي ژوند لاس ورکوي. نو دا هغه کسان دي زیاتره سي کوم خپل تداوی یا دوا نه اخلي. نو تقریبا 40% نه زیات خلک سي دي هغه خپل ژوند دي تداوی دي نه اخستو په وجه یا پیغه کې دي یو څه غفلت په وجه باندې خپل ژوند لاس ورکوي. نو جدي موضوع ده او باید د تدیره توجه کې او د مجه خويندیرونه مریضان سي دي هغه د توبرکلوز علاج کورس مکمل کړي.
مرنه کوو دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا زدي رادیو اوري. په پروګرام کې نن د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر اقبال بشیر امیری زموږ میلمه دی. یو بل اوریدونکو ته ور ورکو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم عزیزان.
وعلیکم السلام.
سلام ډاکټر صاحب، ته وړاندې کوم د ستار اخوندزاده د باندې مرغ
وسخته. اخوندزاده صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. نن خبرونه ځنګړې شوې نری رنس ته سره کې پوښتنه یې مهرباني.
ما ډاکټر سوال ده چې دا خلک وایي چې دا تشویش څخه څوک چې ډېر تشویش وکړي د دغه څخه هم دغه توبرکلوز مرض و هغه سړي ته پیدا کړي. دا تر صحت ده د ټیپ د نظر دغه دی واقعیت لري او بعض خلک چې په توبرکلوز اخته یا میاشت دوا کوي دا چې نه کوي جوړ شي بلته دوا غورځي دوا نه کوي. دا څه اثر لري بیا و دته بلته دغه مرض راګرځي او او دا هم مریضان د څه شي څخه پرهیز وکړي او د څه شي څخه ونه کړي. دا که جواب راکړي ډېره به یې مهرباني.
خونځه صاحب، ډېره مننه. مهمې پوښتنې دي او ډاکټر صاحب یو په یو ځواب کې
تاسو خبرونه سره اوسئ مهرباني
بله د دوی د اخنزاد صاحب سوال په تړون سره تشویش په ارتباط باندې توبرکلوز سره مستقیما هیڅ اړه نه لري نو دا به دوی ته ضرورت ویم خدا ان کوم توبرکلوز سره مستقیما اړیکه نه لري دوم سوال تر اعظم سي دوی د ا کسان په ارتباط باندې ویلی سي کوم کسان دي یو میاس دوه میاس د وای استفاده کی او بیا نه خوري نو هغه دا د توبرکلوز تداوی خپل کورس لري څنګه چې ماته استمخ کی ویلی یا شپاج میاس سي دي ا کنونشنل ٹی بی ریجیمنٹ ورته یا او کا مزاحمت ٹی بی نو غلش اتلس تر دو کالو پوری لا تلس میاس تر دو کالو پوری ک دوی دوا استفاده نه کی د دې دوه احتمالات یو خدای د دوی د کوم توبرکلوز مرسته د دې به تداوی ونیسی او د دوی اراز علایم به دوباره بیا پیرایسی یو خبر او بل دا سی ک چرته امدار از دوی تداوی ونی کی نو دا مزاحمت تو عام توبرکلوز سره د مزاحمت یا ام ڈی آر ٹی بی باندې بدلیدای سی سی هغه بیا تداوی هم مشکل ده او بیره کی 50% کسان سی دی هغه سره را تداوی هم خپل ځوان للاس اور کوي نو دی تداوی مهمه فاکتور د سپو د شپه څنګه ډاکټر تاسو توصیه وکي باید دا کورس مکمل سي او دین علاوه د پاریس خبره دوی وکړه رور پاریس د څنګه سي توبرکلوز نو معلوم د دې تبیا نری رنز دا کسانو کې پیشي دي اکثرا وزن نډي زیات کم وي متاسفانه بعضی اوقات خلکو سره غلط فهمی سي باید زله غړو پاریس وکام لا خواجه شانو نه خورم نو دا یو لکه دا په دې ارتباط باندې سګی نه ده نری رن څنګه لنومه معلومه ده د اکثره ل ضعیفی ل پریزونو ل دشانو پیشیزی پدی کی اکثره مجدد مریضان ته وایي سي تاسو څومره خپل خوراک بهتره کولای سي په تغذیه باندې ډیر زیات فشار واچوي دا بهتره ده هغه احتیاطي تدابیر وکړي
دوستانو خبرونه چې توبرکلوز ناروغي ته ځنګل شوی و هم د غلطه پای ته رسیدي په پروګرام کې د توبرکلوز د برخي متخصص ډاکټر صاحب اقبال بشیر اميري و چې موږ ته معلومات راکړل یو نړۍ مننه
زم خپل نو به باندې تاسو نه مننه کوم چې د موقعم راکړل ترڅو دا مهمه موضوع وطنوال سره شریک کو او امید ده چې د دې باس یا د دې موضوع نه زموږ تاسو په خبري وکړي دوی ته ان شاء الله څه فائدې رسیدلې وي ډیره مننه
دوستانو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې برخه واخیسته د ازادي رادیو نورې خبرونې مهروي د وصله لپاره د الله پامن
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې